افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو مخ په زیاتېدونکی ګواښ د اندېښنې وړ بللی دی. هغه نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې ته اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. نیکلاسن همدارنګ ویلي دې ته په پام چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند شوی یا فعالیت درول شوی او لږ خبر اعلان او ډیپلوماتان له دې هېواد راپورونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو لورو پر حقایقو ولاړ د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافع ډلو په دې هېواد کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې هېواد د ټولو وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمشنري یو ان سی آر او بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دغه پلان له مخې د افغان کډوالو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هېوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 15 هېوادونو په 15 ګاونډیو هېوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 6.4 میلیون ډالرو غوښتنه کوي. د یو ان سی آر په وینا لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیونه نور افغانان ګاونډیو هېوادونو ته انکړه شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال کونسل استولای دی. طالبان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسمه نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د دې وزارت مرستیال ویان قاری ضیا احمد تکل رسنیو ته استولې، په کې ښکاري چې عبدالرحمن فدا د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبی کې د افغانستان د جمهوری نظام جنرال کونسل مسعود احمد عزی پر ځای چې ویل شوی دنده یې پای ته رسېدلې ټاکل شوی دی. د متحده عربي امارات چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقررې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو او د طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په ناتو کې د غړیتوب لپاره د سویډن او فنلند غړیتوب د غوښتنلیکونو په اړه د هنګري په پارلمان کې ځنډېدلې رایه اخیستنه به د دې هېواد د حکومت د یو جګپوړي چارواکي په وړاندیز پسې لا وځنډېږي. د هنګري د صدر اعظم مرستیال ژول چیمن په یوه لیک چې په رسنیو کې خپور شوی غوښتنه کړې چې له ناتو سره د شمالي اروپا د دوو هېوادونو د یوځای کېدو په اړه رایه اخیستنه د ټاکل شوې د مارچ په 20 پیل شي، یوه اونۍ نوره وځنډول شي. نوموړي د اروپایي ټولنې له اجرایوي ارګان سره هغه خبرې چې د دې ټولنې د قانون د حاکمیت مطلب مسؤلیتونه څخه د بوډاپست د سرغړونو د ادا او پاړه روان دي د غزند یو دلیل بلل دی. سویډن او فنلند وروسته له هغې په ناتو تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې د تیر کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د دې لپاره چې د دغو دو سکاندنوي هېوادونو غړیتوب په دې تړون کې ومنل شي، د ناتو ټول 28 غړي باید منظور کړي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د بنګلادیش په وړاندې دوهمه یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې بنګلادیش ته په 158 منډو ماتې ورکړې وه. دغه سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د عربي متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت متحده عربي اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې د دو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلې دو سره د ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
دا به هم واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یا اوچا وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزورې شوی او اوس ډیر خلک په پور ژوند کوي. د غرض د خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو د تاند څنګ اونې خبرونه هم هېروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار لپاره خپل جنرال کونسل استولی دی. که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو له قوله هغه مکتوب نشر کړی چې پکې ویل شوي عبدالرحمن فدا به تر بل امر پورې د جنرال کونسل په توګه دنده مخته وړي. نور جزئیات به د امید زهیر مل پرپورت کې واورو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس او په افغانستان کې اوشمیر خصوصي رسنیو نن خبر ورکړی چې طالبانو د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته خپل نوی جنرال کونسل معرفي کړی دی. باختر اژانس چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار په یوه لنډه جمله کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، عبدالرحمن فدا په دوبۍ کې د نوي جنرال کونسل په توګه پیژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو په افغانستان کې اوشمیر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو په تاییدی دا خبر خپور کړی دی. هغه مکتوب چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ځینې خصوصي رسنیو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو تایید کړی، پکې د امیر خان متقی په لاسلیک په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګرۍ ته لیکل شوی، تر امرستاني پورې به عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیس و دا دنده مخته یوسي. خو رسما د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي رسنیزو ادرسونو د دې خبر تاییدی نه ده خبره کړې. په داسې حال کې چې پیران او ترکیه کې ورته د سفارتونو له سپارل کېدو سم دستي وروسته د دې خبرونو پخلی وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو له دې ډلې د ملي ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق په خپله ټویټر پاڼه د عبدالرحمن فدا تصویر خپور کړی او ورسره یې لیکلي په دوبۍ کې د افغانستان تازه مقرر شوی قونسل. موږ په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قونسل مسعود عزیزي سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. په دې اړه تر اوسه د متحده عربي اماراتو دولت هم په رسمي توګه څه نه دي ویلي. طالبانو ته تر اوسه د ایران، روسیې، پاکستان، قطر او په سویلي اسیا کې یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان سفارتونه سپارلي دي، خو له دې هیوادونو یو یې هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په چاودنه کې چې د خبریالانو په یوه غونډه وشوه دوه خبریالان وژل شوي او د بېلابېلو رسنیو اتلس نور خبریالان ټپیان شوي دي. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې د افغان غږ اوا په نوم د خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومېده او د خبریالۍ روزنه ورکول کېده وژل شوی دی. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې دغه چاودنې له امله د دوو خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې د چاودنې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او یو بل نوی همکاري اکمل نظری وژل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل په دې چاودنه کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاین غونډه وشوه د بېلابېلو رسنیو اتلس نور خبریالان ټپیان شوي چې د اعلامیې په ټکو د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلی چې وژل شوی خبریال حسین نادری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو دوه کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې د اوا خبري اژانس سره د سیمه ییز خبریال په توګه کار کوو او تبیان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیې پر بنسټ په چاودنه کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی و چې اوا خبري اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوه په یاده پیښه کې د دوه خبریالانو د وژل کېدو خبره کړې، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغې ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شویو خبریالانو شمېر سوار لستنه ښودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مسؤل ظریف کریمی هم وایي چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. آغاز ادی رادیو تو ویل
آقای اکمل همکار رسانه‌ای
من خاغل اکمل د طبیان فرهنگی مرکز رسانی همکار او چې وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې وو نیک دي پینځل ټپیان لرو چې د ډیرو د وګونو پر دې شلې دي دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسیدلې ده
صدمه شدید دیده
دی وای د دوه ټپی خبري اعلان وضعیت خنو چې کابل ته انتقال شوی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د پیښې په لومړۍ ورځې په دغه چاودنه کې د طبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکي د وژل کېدو او پنځو خبریالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړی و دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د مارچ په 12 په ټلګرام کې مسولیت ومانه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه دا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبریالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې په اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبریالانو او رسنیو حملې هغه کوي چې له حساب ورکولو ډارېږي داغلی امیری په خبره خبریالان د ښې حکومتولۍ د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ یې وشي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې مخ په ځوړ اقتصاد د خلکو عاید کم کړی بیکاري زیاته کړې او ډیر خلک یې اوس پوره وړي کړي دي او چا پرون په یو ټویټر په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 80% کورنیو عواید کم شوی دی نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ ورستر بلې د خپل عاید له کمیدو سره ټکوي او وایي نشي کولای خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي له دوی په کابل کې یو مېرمن چې میړه یې مړ شوی او اوسمهال له خپلو ماشومانو سره په واټونو کې توکي پلوري او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته یې وویل د لس کسیزې کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې دی او مجبوره ده چې خواښي او خسر او خپلو اولادونو ته ډوډۍ وګټي
کوچنی ماشومان لرم کورنۍ کې لسنه ښځې او نارینه یو خو د کار کولو لپاره څوک نه لرم مجبوره یم چې کار وکړم وروسته له دې چې میړه مې شهید شو سرینو ته تلم او ممی سپمې پاکول خو اوس هغه کارونه هم نشته هر څوک خپل خپلوان په کار ګماري
دا میرمن وایي وړاندې په ورځني ډول له 300 تر 500 افغانیو ګټه وټه درلوده خو اوس دا پیسې 200 افغانیو ته راښکته شوې دي د کابل یو بل اوسیدونکی صفی الله چې خټګر دی وایي هر ورځ له سهاره تر ماښامه په کار پیدا کولو پسې سړکونو ته وځي خوتش لاس کور تستنی صفی الله ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوه دی
کار به ستاره ورکه دا یو هفته کې د لاس هم کار نه دروړي خلک پیسې نه لري چې کار مور شروع کی اقتصاد خلکو خراب ده موږ هم راځو سار راځو تر ګرمي پر تناست کار مور نه ملایي بس بیکار یو
دا اندېخنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړی بیکاري زیاته کړې او خلک یې پوره وړي کړي دي دې سازمان پرون په خپل ټویټر پاڼې لیکلي په افغانستان کې د 80% کورنیو عاید کم شوی دی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تیره اونۍ وویل څه کال په افغانستان کې 23.1 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده مخکې تر دې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي وو د دې هېواد تر نیمایي ډېر وګړي له سختې بېوزلۍ او فقر سره مخ دي په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د څو لوېدیځو هېوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو هم په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنه ښودلې د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو کاناډا استرالیا برېټانیا اروپایي ټولنې جرمني فرانسې ناروې سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي د مارچ په مانیټا په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري
د غرض کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ای سی آر وای پروان کال کې د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون امریکایي ډالرو مرستې طرح نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړی ده د دې طرح جزئیات د سیشن بي پورز د دې کمیشنر یو وایاند په جنیوا کې له رسنیو سره شریک کړل په عین حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د عاجل مرستو وغوښتونکي دي خو مرسته ورکوونکو هیوادونو هم غواړي چې د مرستو له لړۍ دې په خپل هم څارنه وکړي
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ملري چې اوړه شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي.
از ملال متاید تا لملګرو ملتونو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ ماشومان لرو او د هغوی اړتیاوې نشو ور پوره کولای. اقتصادي وضعیت مخ نه دی ګرانی ده، د کور کراوی نشو ور کولای. رسیدګي کړه
له نړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 642 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمیشنری ویان دی شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوې مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شویو مرستو څخه به یوه اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بله افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت بې برخلیکه افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو این ایچ سی آر له لارې له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا دا مرستې کډوالو ته رسیږي که نه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرستې نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، ول غوښتل شوې مرستې یوازې 250 سلنه هغه د دوی په واک کې ورکړ شوه او له 642 میلیونه غوښتل شوې مرستې دوی 321 میلیونه ترلاسه کړه. د دې کمیشنری په اعلامیه کې ویل شوي چې له شته نیمګړتیاو سره سره دوی توانېدلې چې د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین پر ختیځ باخموت ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پر ودانۍ یو توغندی لګېدلې چې مرګ ژوبلې اړولې. له بلې خوا ترکیې نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړي. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2023 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحي بم په یو برید کې 85 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنگي جنایت سره انډول بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځې جبهې له روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له 2 میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیه باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. لبلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو خبر پڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف په تیره جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ځان په نوم د یو کتابتون مسولان وایي د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې دا کتابتون وتړ. دوی زیاتوي دا کتابتون یې هغو نجونو ته جوړ کړی و چې له زده کړو محرومې شوي دي.
د ځان کتابتون نږدې یو میاشتې مخکې د 2000 ټوکه کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیسورخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمېر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی و، مسؤلان ادعا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې د دوشنبه په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو تل مزاحمت کوه، راتلل اویل به چې نجونې دلته ولې راټولېږي؟ تاسو چا ته کار کوئ؟ دا ځای نور موږ ته امن نه و او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو، نور مو نشوای کولی چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ، ځکه موږ کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادعا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیداً زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته وو. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د یو ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شوو چې وتړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را پابندیم.
وحیدا محرمی هغه میرمنده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله. نو موړی وای د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډیر انجن او خځه هڅول شوې چې مطالعه وکړي.
واقعا انګران کوینده اس برای جامعه ما، بل خصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډیر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو ورکه ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وترل شو زه ډیر ناهیل شوم او ګورم چیز موږ ټولنه له هر څه ورسته پاتې کیږي.
جامعه ما شما از همه چی باز میمونه.
د دې کتابتون د مسولانو د اداو پاړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل، خو ویاند عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري و خوده.
موږ له دې موضوع به خبر نه یو او دا خبر هم نه ده، ولې باید وتړل شي؟ ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په وروستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمېر 15000 ټوکو ته رسیدلی و او 400 میرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او په وروستیو کې یې پوهنتون ته هم له تګ څخه منع کړې. خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محرومو نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره دي دوی پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په عین حال کې د قلملار ټولنې مسؤل متیو الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د ژر بیرته پرانیستل شي.
نوی تعلیمی کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ښوونځیو زده کوونکي په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي او د بندولو لپاره دې نورې بهانې نه لټوي. په کندهار کې د 11 ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله ښوونځي ته نه تګ نه هیله کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو د پرانیستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بل داسې مات مات دي. موږ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په موږ باندې همدا زیری وشي. که نه موږ هر ورځ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره موږ ډېر ورته په تمه یو.
پا په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړی وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سال می شود که دروازه های مکتب بر
دو کاله وشوله چه خونزی تا نشد للی. موکه چه خونزی تا زو په حجاب که زو او هیچ غیر قانونی کار نکوو چه په حق خطر خونزی و تللشی. لی اسلامی امارت سخه غوخته نکوو چه جره تر جره زمک خونزی خلاص کری.
هر چیزو تر باز کنن.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کیږي. د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي او که سږکال هم دا کارونه شي ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص سي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، پوهنتونونه خلاص نه سي، ولس به ټول مایوس او ناامیده سي او دا به ډیر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، دوی د خپلو بچانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په پای کې یې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ په سیدخېلو له پله څخه د دې ولسوالۍ تر یوې بلې سیمې پورې 10 کیلومتره سړک د ځایي خلکو لخوا په خامه ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی. خلک وایي د دې سړک 5 کیلومتره په غرنیزه سیمه کې انتیر شوی او له دې مخکې خلک د دې لارې د خرابوالي له کبله له ډول ستونزو سره مخامخ. نور حال د ازادي راډیو د سیمې خبریال په راپور کې
په خامه ډول دا نوی جوړ شوی سړک چې د زدرانو په لوړو غرونو او غونډیو کې تیر شوی د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو امکاناتو جوړ کړی. یا سړک چې شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري د خوست ولایت د شمال دوه منده ولسوالۍ د سیدخېلو د پل سیمه د زمیتې اړوند د شریفېلې سیمې سره نښلوي. د دې سړک په جوړولو کې د دې سیمې خلکو په میاشتو خواري کړي چې بالاخره توانېدلي د غرونو له پاسه پاخه سړک ته لنډه لار وباسي او تر ډېره ځانونه د مخکنیو ستونزو خلاص کړي. د سیمې اوسیدونکي محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل
د چارې ډېر ښکلې برابره شوې خو د سړک د پوره نرم کړي ضروری دی. باید د دې پر خپل چکونه جوړ شي، سنادي دوالونه جوړ شي. دلته د امیګ منطقه چې کومه دوه غړي زمونږه د ولسوالۍ نه ډېر لري، د دې پر باید کلینیکونه جوړ شي، مکتبونه جوړ شي چې پاینده کې د کوم ستونزې وي دا باید حل شي را پشي.
د نوي سړک د پرانیست په مخه د یاد سیمې د خلکو په ګډون غونډه جوړه شوې. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نصیب زدران ول
چې دا سړک په میګ نه وتل کاری په ور کړی دی، وتل سړک کاری په نه پوت دی. خو خورای په ورا په مشکل په تکلیف کې والا چې دا میک کلاوي سره غو تیروم چې ومړو بلې درې ګمټه لیارې میک ته یو نیم ګمټه تر وستا.
د شمال دوه مونده د اړوند لرو پرتو سیمو خلک وایي چې دوی د څښاک ته پاکو اوبو، ښوونځیو، روغتونونو او په ټوله کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او ګڼې ستونزې لري. د سیمې یو قومي مشر حاجي کشمیر خان وایي
مکتبینه کلکونه چې سبزه خپل بچین دوام د دوره ما او صدرې پې خالي کړي یا کوم ایده وایي هغه ډېر والا مجبوري دوی مکتب نه پیل کېږي. چا چې واسي واهې ویدي چې واسي نیوي د غفر کوته شوه مکتب نشته، کنه لیک نشته، مخزیک ډېر دی، نفس ډېر دی، شاب کې لري خو واسي نه لري.
بلوری ته ځای چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا ټولې مسلې اړوندو ادارو او یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړې دي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ خاروال محمد بشیر قریشي وویل
رښتیا ده چې د خلکو رښتیا ستونزې دي چې نه کلینیک لري او کلینیک ډېر لره ده چې د برګې څخه د کاغذ دوی نه روزي مریض وي دلاته پتې کېږي او ډېر په تکلیف دي. هم کلینیکونه نه لري هم مکاتب نه لري. د خلکو ستونزې هم د مکسر شریک کړي مک د لوړ پوری چارواکي سره هم دا خبره شریکې کړې دي.
که څه هم په وروستیو دولسیزو کې د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې کارونه شوي، خو هغه سیمې له دې کارونو او پروژو بې برخې پاتې شوي چې پخوا پکې جګړې وي. د یادو سیمو خلک وایي اوس د دوی په سیمو کې هم په بیلابیلو برخو کې د